آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم بده خبرونه کی د اونۍ په پیل کې د بلوچستانو کلتوري ورځ، د اونۍ په پای کې د مارچ 8مه د شزو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت لیکوالي پاکیزه آرزو یو شمېر مقالې لیکلي، په دې اړه مې د دوی نظر اخیستې. د افغان شزو د آنلاین ادبي بهیر د بهیروالو په اړه مې د منلې شاعرې پروین ملال نظر پوښتلې.
چې وزر ماتې کوترې په چپی حالت کې انوتلو ته څه ډول ادامه ورکوي؟
په زابل کې لومړی ادبي بهیر فعال شو.
ډیری لیکوالانو، شاعرانو، واجبانو و دې ته زړه ښکړی دی چې وغونډې ته راشي او ګډون پکې وکړي.
شعر لرو
لکه واوره په دې لار کې به وبسي، یو سړی دی انتظار کې به وبسي.
د یو شمېر نور مطالبو تر څنګ د یو کتاب پاڼې اړو.
د حرم تر دیاره سفرنامه د پاکستان.
د مارچ دویمه د بلوچستانو کلتوري ورځ. د بلوچستانو لویه برخه په بلوچستان، افغانستان او ایران کې ژوند کوي. ځینې بلوچستان په مرکزی آسیا او عربي هیوادونو کې میشتي. په فارس خلیج کې عمان چې شاوخوا 4 میلیونه نفوس لري هغه هیواد دی چې د بلوچو شمیر پکې په نسبي ډول زیات دی. په دې هیواد کې له عربي ژبې وروسته ډېر خلک په انګلیسي پوهیږي او بیا په بلوچي خبرې کوي. له تیرو 8 کلونو راهیسې بلوچان خپل کلتوري ورځ نه هیروي. د دوی په باور د مارچ په دوهمه د کلتوري ورځې له لمانځلو څخه د دوی هدف دا دی چې د دوی راتلونکي نسلونه له خپل تاریخ، ژبې او خپل رسم و رواج بې خبره پاتې نه شي او نور ولسونه هم د دوی له تاریخ او کلتور سره آشنا شي. جزئیات په دې راپور کې.
د مارچ میاشتې دوهمه نیټه چې بلوچستان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، بلوچستان په دغه ورځ بلوچي قومي کالي اغوندي، بلوچي خواړه پخوي، بلوچي سندرې شعرونه بولي او تر څنګ یې خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او دوی په دې نندارتونونو کې د خپل کلتور شان نندارې ته وړاندې کوي. ډیری بلوچستان په دې باور دي چې د دغې ورځې له لمانځلو څخه یې موخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور، تاریخ، ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې مېشت بلوچستان بیا وایي دوی د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځې یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې موخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل شي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغه سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان هستیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوچ میشتي، بلوچان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشحالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعرې جوړیږي، ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
دا ځینو نورو قومونو ترڅنګ بلوچستان هم دغه ویره ښیي چې ژبه او فرهنګ یې د نورو تر اغېز لاندې او سوکه سوکه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. نو د خپل کلتور او ژبې د ساتلو لپاره د دغه ډول ورځو لمانځل اړین ګڼي. فیض محمد بلوچ یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوچستان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډېږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. د وایي له حکومتونو څخه غوښتنه کېږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوز قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وسي او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشتي له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت وروشي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه را وګرځي، و موږ ته زموږ د نیکهګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور عنعنات راپاتې دي، همداشان موږ وکولای سو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه راتلونکي نسل پورې هم ورسوو.
بلوچان له نه کلونو را په دی خو د مارچ په دوهمه خپل کلتوري ورسلمان چې او په بیلابیلو هیوادو کې مش بلوچان په دی ورځ هڅه کوي چې له جامونی ولې تر سندرو او وطنونو پورې د خپل کلتور رنگین خواوی له نورو سره شریک کړي. د بلوچانو کلتوري ورځ د اونۍ په پیل کې و او د اونۍ په پای کې د شزو نړیواله ورځ ده. لږ خبرتیا وروسته له داسې لیکوال سره شخېدلې يم چې د مارچ د اتمې په مناسبت یو شمېر مقالې لیکلې دي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه ل آزادي رادیو.
جمعه د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ ده. هر کال د دې ورځې په مناسبت په نړۍ کې غونډې جوړیږي، نندارتونونه پرانیستل کیږي، آنلاین بحثونه کیږي او نورې هڅې د دې لپاره کیږي چې د ښځو کلتوري، سیاسي، اجتماعي او اقتصادي لاسته راوړنې یادې شي. دا ورځ په ورته وخت کې د دې لپاره په نړۍ کې لمانځل کیږي چې نارینه او ښځې توپیر نه لري، دواړه د دوو انسانانو په صفت ورته حقوق لري. لومړی ځل د ښځو نړیواله ورځ د امریکا د سوسیالیست ګوند له لوري په نیویارک په 1909 کال کې تنظیم شوه. وروسته چې بیا کله په 1910 کال کې په پخواني شوروي اتحاد کې ښځو د رای حق ترلاسه کړ، د مارچ اتمه د هغه وخت په سوسیالیستي هیوادونو کې ولمانځل شوه. خو له نن نه 30 کاله مخکې دا ورځ د ملګرو ملتونو له لوري د یوې نړیوالې ورځې په توګه تصویب شوه. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د دې ورځې په مناسبت پریکړه کړې ده چې د تاریخ په اوږدو کې یو شمېر اغیزمنې افغان مېرمنې معرفي کړي. دا مسولیت کې سلیکوالی پاکیزه ارزو منلی او یو شمېر مخکښ شزیه معرفي کړي دي. له دوی په واورو چې د کومو مېرمنو په اړه مقالې لیکلي.
په دې کې ما چې کومه خزي معرفي کړي دي، په کې اغلې ارواخه د معصومه اسمتي وردګ ده، اغلې صالحه فاروق اعتمادي ده، همدارنګه د افغانستان ملکه سورایا ده، اناهیتا راتبزاد ده چې همدارنګه دی خوا ده دی پښتونخوا و خدای خدمتگار تحریک زینی غړی وی چې ویم ادبی برخه کوله، امه په اصطلاح یو نو ټولنیز کارم کول. یوسن اتا کوه سیاست امونو بشرا سیده بشرا بیگم ده، الف جان خټکه ده، مرمن نسیم ولی خان ده، دا ما انتخاب په سیاسي برخه کې او مختلف چې دې بار کې خبري وکم. ما د اخزو نمونه اوریدلې او عمر ډېر مينوې لوستې، خو چې ما کله په دې پسې وس هغه څېړنه وکړه یا مې کوشش وکړ چې ډېر مواد ته لاسرسی پیدا کړم، دې وکړ دې مال تصور نه ډېر لوړې وي او به دا ډېر لیکاري کړي د خپل وخت کې کوم مسولیتونه دې تصورات سي.
تاسو د کوم مراجعو په اساس باندې د دې مېرمنو په اړه کې لیکنه کړې ده؟
چون زه له هیواد لري ما کتابون ته ډېر لاسرسی نه و، خو ما ځینې دوستانو ته او هغه شناخته پېژندل شوي استادان چې زه ورسره یم ما هغوی سره اړیکه ونیوله، هغوی ځینې کتابونه راته راولېږل، هم تاریخي کتابونه او په ځانګړي ډول داسې تذکیري چې د مېرمنو په هکله لیکل شوي دي. په دې برخه کې ما ته ځینې کتابونه، هغه د کتابو پی ټی ایف چې و هغه ما ته راغی، او همدارنګه په ځینو فیسبوک پاڼو کې او سایټونو کې زموږ د هیواد تاریخ پوهان او هغه خلک چې تاریخ برخه کې زده کړې کړي یا په تاریخي لحاظ ډېر معلومات لري، دغه سایټونو ته ملالم فیسبوک باندې ته او نور د سې ښه مرجې وچ کافی ښه معلومات پکې وو. خو د دې معلوماتو تصدیق ما ته ډیر سخت وو. ما ډیر زیاتو مرجې وو ته کوشش وکړ چې زه ډیر زیات لاړ شم تر څو کولای شم د دې خبرې موضوع تصدیق کړم چې آیا واقعا دا څه وو. او ما چې ولیدل تقریبا دا معلومات ډیر حده کړه وو او ډیرو چې لیکل کړي وو د اشخاصو هغه ډیر مشترک خبرې همدغه وی چې ما خپلو د پیژندګلوي کې راوخستې.
په دې مرمنو کې ځینې معاصر دي، یعنی پوروسیو کلونو کې ژوند کړی دی، لکه میرمن معصومه اسمتی او لکه میرمن اولی خان، چې د دوی په باره کې معلومات هم آسانه دي. لیکن د ځینو نور کسانو په باره کې لکه د ملکې سرایا سره لدی چې ډیره مشهوره ده او ډیر کار یې کړی دی، خو بیا هم معلومات یو ډول ګونګ نه دي، یعنی له سختۍ سره مخامخ نه شوي چې د داسې یو شخصیت لکه ملکې سرایا په باره کې ډیر معلومات ترلاسه کړي.
بالکل، دا یو بد مرغی ده. ما یو وړه مقدمه لیکلې وه، ما په دې موضوع ته اشاره کړې وه. په دې مقدمه کې ما دا ویلي وو چې کله چې تاسو په تاریخ کې تاریخ ګرځئ، البته تاریخي کتابونو کې ګرځئ، تاسو داسې هیڅ هم نه پیدا کوئ چې تاسو له هغه څخه یو څه اغز کوي. دا سوال ما ته خپل هم ډېر جالب وو چې ولې د دې ښځو نوم دومره غټ راخیستل شوی په تاریخ. خو د دې باره کې هیڅ هم نشته، فقط یو دوه یا درې کرخو کې د یادونه سیده ما ته ډېره سخته وه. د ملکې سرایا په باره کې معلومات پیدا کول واقعا ډېر سخت و، خو خوشبختانه ځینې داسې معلومات ما پیدا کړل استادانو څخه چې کافی ډېر معلومات پکې وو. مخصوصا د ملکې سرایا یوه مرکه ده چې هغې په له فرانسوي ورځپاڼې سره په هغې وختو کې کړې وه. په هغې مرکه کې کافی ډېرې پوښتنې دي او د ملکې سرایا د فکر او د پوهې او د هغه کوم سیاست یا کوم پروګرامونه چې درلود په هغې کې ډېر ښه منعکس شوي. ما زیاتره د هغې مصاحبې په اساس تاکید وکړو او د هغې د شخصیت یا د هغې هغه پوهه چې وه له هغه څخه مې اغز وکړو او ما په دې باندې لیکل وکړو. همداسې نور استاد عظیم سیستاني هم او نورو دغه د قاموس کبیر افغانستان چې د یو سایت په کې هم کافی ډېر نوي معلومات دي ملکې په حق نه وو چې ما د ټولو نه استفاده وکړم او معلومات مې راټول.
تاسو سیاست مدار میرمن مورا انتخاب کړی دي، لیکن ځینې نور سیاست مدار میرمن هم د افغانستان په تاریخ کې ډېرې مهمې دي، لکه زرغونه انا، نازو انا، لکه د میوان ملاله او ځینې نورې. نو دغه کسان چې اوس تاسو ما ته وویل چې تاسو انتخاب کړی دي، دا مو د افغان میرمنو د آنلاین بهیر د سلام مشورې په اساس انتخاب کړی دي او کنه؟ ستاسو خپل انتخاب؟
دا انتخاب چې دا د خپل انتخاب او ځکه ما دوی ته وویل چې زه دا راخیستی چې زه د دې له نومونو څخه یا شخصیتونو څخه متاثر یم. داسې نه ده چې د نورو نه دا سلسله په همدې یولسو دولسو نو زما اراده ده چې ډېرې زیاتې مېرمنې زه معرفي کړم. دا چې زما څومره وس رسېږي نشم ویلی، خو زما بسنه په همدوی نه ده. او د تېر تاریخ په باره کې چې دا د سل کلن تاریخ مخکې کوم خبره وکړو، د نازو انا او د زرغونې انا او د ګوهر شاد بیګم دې باره کې ما په هغه مقدمه کې ولیکل چې د دې ښځو په باره کې دا خبره شوې چې دوی مشاورې دي، دوی مشورې ورکولې. دوی مثلا نازو انا د میرویس خان په جوړولو کې او زرغونې انا د احمدشاه بابا په جوړولو کې ونډه درلوده، خو د دوی هغه دایره صلاحیت معلوم نه دی چې مثلا څه قسم ته له دې څخه هیڅ کومه یوه رسمي وینا نشته. یا مثلا دوی ته داسې څه نه دي په تاریخ کې راخیستل شوي چې مثلا زرغونې نن پنځوسو نفرو ته یا لکه ملکه سرایا چې وینا کړې وه د استقلال نه وروسته، دغسې څه نشته چې مثلا زرغونې انا یا نازو انا دوی خبرې کړي. یعنی دوی هغه رسمي
خو بخښي، دا خو د زمان هغه ده تاثیر ده، ځکه چې د احمدشاه بابا وینا هم نه لرو، د میرویس نیکه وینا هم نه لرو کنه. نو د ملکې سرایا د وخت خو لا هم نوې راډیو پیدا شوې وه او نوې مطبوعات یو څه پیدا شوې وو. سه وین مرکه
مثلا د هغوی هغه پالیسیانی څه چې وو هغه ټول ویل شوي دي. د احمدشاه بابا د میرویس نیکه یا همداسې د تېرې زمانې له دغې اتمې پېړۍ وروسته چې ما وکتل لمیرمن گوهر شاد مخ کی موږ پسې کومه میرمن نه درلوده، یا شاید ما سره د کتابو کمبوتی و، او یو هغه ډیر کار چې کړی هغه گوهر شاد بیب ګم و په تیموري حکومت کې، چې هغې ماغم په فرهنګ برخه کې ډیر کار کړی، یعنی سیاسي له لحاظ نه فرهنګي برخه یې ډیره مخې ته وړه. خو بیا هم د دوی په باره کې خو کافي ډیر معلومات دي، دوی په باره کې کتابونه لیکل شوي دي، مګر د زرغونې انا او د کله چې خبر راځي یا د نازوانه هماغه دوه کرښې دي یا درې کرښې دي، تر دې زیات دوی باره کې څه نه دي لیکل شوي. یاته مثلا دوی باره کې کوم نوی جلا صفحه نشته، یا د دوی په باره کې کوم جلا کتاب نه ده لیکل
شوی. نو وبخښه، نو فکر نه کوي چې د همدغه شخصیتونو په باره کې په کار ده چې تحقیقات وشي تر څو پورې د دوی په ژوند باندې نوي شیان را پیدا شي. مثلا یو ډیر معروف شخصیت د په افغان میرمنو کې د امان الله خان مور ده، چې خلک وایي د امان الله خان د سلطنت په رامنځته کېدو او د امان الله خان په شخصیت باندې ډیر تاثیر و، د امیر حبیب الله خان په شخصیت ډیر تاثیر و. خو ځینې کسان هم داسې نومره کې پاتې دي، څرنګه د دغو مقالو لیکلو وروسته داسې احساس تاسو ته پیدا نه شو چې په کار ده چې یو څه ډیر تحقیقات وشي چې نومره کې او یا فعال میرمنې باید نور افغانانو ته څوک وروپیژني؟
بالکل، دا خو اړتیا ده، دا کار خو باید په هغه وخت کې شوی وای، او زموږ تاریخ لیکونکو یا د موږ څېړونکو دا کار خو باید په هغې وخت کې کړی وای، چون په هغه وخت کې دغه سل کلن لاسور له انقلاب نه مخکې دوران ښیم او تر هغه وړاندې هلته دوی ته زمینه سازي وه. په هغې وخت کې شاید د مواد ډېر زیات و، او دوی کولی شي هغې ساحو ته تللي وای، ساحوي څېړنې کړي وای. خو اوس د سل انقلاب نه وروسته دوی د افغانستان ټوله معنوي او مادي دارایي ټوله وسوځېدله، باینه لاړه. شاید هغه وخت هېڅ کوم معلومات اوس هم پیدا نه کړو. بالکل اړتیا ده چې زه په همدې خبره باندې ما ډېر تاکید وکړو. په هغه مقدمه کې ما همدا وویل چې ولې نسته، ولې دا ښځې داسې ګمنامې دي. دوی چې ما همدا پوښتنه کړې چې یوه ښځه چې یو امپراتور جوړولی شي، ولې هغه خپله امپراتوره کېدای نه شي، ولې هغه د هغې په باره کې ولې موږ د تاریخ کې جلا فصل نه لرو، ولې د هغې په باره کې خبرې نه شوي. نو دا خو ډېره مهمه ده. خو په دې وروستیو ورځو کې د فیسبوک په پاڼو او په ځینې سایټونو کې استاد سیستاني ځینې معلومات خپروي چې زما لپاره جالب دي، او غازی امان الله خان په مور باندې دوی ډېره مفصله لیکنه کړې ده، او ما خپله همدا میرمن مې هم په لیست کې ده، انشاءالله هغې باندې مې کار شروع کړی غواړم. دا معرفي کوم د هغو په معلوماتو په اساس، او که چیرې زمینه سازي کېږي یا اوس هم وخت وي موږ د هېواد نه بهر یو، باید د دې ښځو باره کې ډېرې خبرې وشي. او زه داسې نه پوهېږم، ول داسې اټکل کوم چې خاصدان دا خلک د صحنې نه ایسته شوي. زه داسې فکر کوم چې دوی کار کړی، دوی داسې ګمنامې نه وي، دوی داسې بې حرکته نه وي، دوی دونه بې استعداده نه وي. خو دا چې د ټولنې کې حساسیت و، یو ډول قصدي ډول دوی شاته پاتې شوي دي، چې یا د حساسیتونو مخه، البته دا زما خپله شخصي اندازه ده، یا د حساسیتونو مخه ونیسي، او یا نه پوهېږم مصلحت به و وخت چې یوه وګوري د استاد سیستاني دي امان الله خان د مور باره کې ډېرې زیاتې خبرې کړي، مګر دا په تاریخ کې نشته، ولې نشته؟
دا مهمه پوښتنه ده، لیکن برات څوک خلکو ته نشي ورکولی چې دا کار یې ولې نه دی کړی. اما له لویو سره د افغانستان تاریخ ته سګوري، تاریخ تنها تر پاچایانو راڅرخي. دا اوس هم هماغه پخوانیو د سولې په کلونو کې چې دا ځینې نومونه ژوندي ساتلي دي، د هغوی هم کور ودان، لکه نازوانا، لکه زرخونانا. او کوم فکر کړی د معاصر افغانستان چې احمد شاه بابا یې بنسټی شی ده، له هغه وروسته یا د میر هوتکیانو له تحریکه د نازو انا او د زرخونی انا او د بیا وروسته د میوند ملالی له نومونو وروسته، ورو دا نومونه په ځای د دې چې زیات شي کم سوي دي په تاریخ کې. همداسې نه ده؟
بالکل.
له لیکوالې پاکیزه ارزو څخه مننه. د دوی مقالې د مارچ د اتمې په مناسبت د میاشتې له پیله د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر له لوري په خواله رسنیو کې خپرې شي. د بهیر په خپله تیره غونډه کې د شاعري او لیکوالي پروین ملال سین غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د پروین ملال د شعري کلیات په اړه وړانګې مې باهو او ټوله شاعري خبرې وشوې، مقالې وړاندې شوې، او له دوی سره د شعر په اړه مرکه وشوه. له هغلي ملال څخه مې پوښتنه وکړه چې دا غونډه د دوی په نظر څرنګه وه.
ما ته د افغان میرمنو د آنلاین ادبي بهیر د دې غونډې په جریان کې چې ماته نیولې و یا زما د کتاب په حق له نیولې و، داسې یو پښتنه پیدا شوه چې د زما د وطن لونه و. په ادبي او فرهنګي برخه کې د بدلون او نوښت د غیون په دومره ګڼو ستونزو کې په دومره لنډ وخت کې څنګه کړی وي. د غونډې په جریان کې چې د دوی د هر یوې ځواک ته متوجه سوم، په هر یوې جلا جلا ونازېدم. هغه د بهیر هغه غړي چې اوس د هیواد څخه د باندې دي او په هیواد کې دننه دي، ما ته د یوې ښځې په توګه ده معلومیږي چې دوی هره یوه په څه ډول ستونزو کې هغه دي، د څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. مسافر خپله لوی ستونزه ده، او بیا په نوي وطن کې خپل ځان تر یو ځای پرې رسول. خلابیل په هر صورت ما په خپل ادبي او فرهنګي ژوند کې لسکونه غونډې لیدلې. د دې غونډې په جریان کې چې ما کم احساس درلود، هغه د ټولو څخه بیل و. زه د ټولو څخه یو ځل بیا مننه کوم د میرمنو د آنلاین بهیر د هغه هیئت څخه چې دغه غونډې رهبري کوي، او د نورو ټولو څخه هر یوه ماته خپل ځای لري او خپل اهمیت لري، هغه چې په هیواد کې دي او یا د هیواد څخه د باندې دي. هر یوه ګڼې ستونزې لري زه پوهیږم، نو زه د دوی د هر یوې څخه ډیره ډیره مننه کوم. خدای دې د ژوند په ټولو چارو کې بریالی لري.
داخل ملال نظر می د میرمن ادبی بهیر د غوندو د برخوالو د هڅو په اړه هم پوښت.
کچیر موږ د شتینه قشر د ورستوي څو کلونو بشمیره ستونزې د ژوند په هر برخه کې چې فرهنګي فعالیتونه په سر کې راځي په نظر کې ونیسو، بیا د میرمنو د آنلاین ادبی بهیر د غوندو ارزونه وکړو، نو یوه داسې صحنه مو مخ ته درېږي چې وزر ماتې کوترې په چپي حالت کې الوتلو ته څه ډول ادامه ورکوي. ما دغه توان د دوی د غونډو په څرنګوالي کې احساس کړي، او د دوی د هر یوې د استعداد او صلاحیت په زرونو وړانګو کې مې لیدلې، او دا انګېزه یې هم راکړې چې دوی د دې وړتیا لري چې په دغه لاره باندې چې د نور او روشنایی لاره ده تر وروستي پړاو په بریالیتوب باندې ځان ورسي.
له خلی ملال څخه ډیره مننه. د مارچ د اتمې نیټې په مناسبت دوی یو شعر چې مخکې لیکلی و ازادي راډیو مجلې ته رالېږلې، دا شعر په سره واورو بیا وړاندې. نور شعرونه هم په دې خبرونه کې تاسو ته لرو.
ما افغان لورکی بیګاد وستورو تر سبا پوری په سپینو سپینو ځلیدونکو څوکو تا ته سندره د کتاب او د قلم لیکله، د خپل وړانګو یې تراشلې تا ته، د قلمونو څوکی د خپل ټوټو یې جوړوله تا ته، د پاڼو سپینه نړۍ ښکلي بابونو سرلیکونه یې د پاس اسمان په لاجوردي تخته تا ته د برم او پرتم لیکله. زما لورکی، زما افغان لورکی، زما دردی دل، زما معصوم لورکی، ستا تر حیا، ستا تر وقار، زار سا دا تخت، دا تاج تخت او گدی، ستا پا پوردنی بلا سونک شیردی، دست برلی سپین گلو ناس، پوشمی بغیل جوار کشکل بیکلی، ستا دا پوردنی غبرگی چوکی دا وقار او سپی چلتوب حدونا، بیا با دا خپل جبین درونا چلکی او دا سیور و دا رنجو شیبی ستا پر کمی سوشندی، ترخی شیبی با دا وقت ترکان اره اره کلی، سپیده بستا اوجو تا سر را چچکی، دا سهار مر با دا سپیدو دا گلابی رخصاش کلون واخلی، او ستا پر سر با دا زرینو چاچکو تڑم باران وکلی، اسمان بستا دا کتابونو بکس کی، ستا پلاس کشلو دا شکلا او سپیچل توب تورو تا، پا پچخلا دا التفات دک نظر وکلی، دا وخت به تیر سي د زمان سنت به ولويږي ساحل به توي کريستاله منته د کرغه مې یو ډکی لپی اسمان به وخاندي په شوندو کې به وتا تراولې د بډي د ټال د خبرګ ټالونه ورته به وچسي یو یو به ورشيږي لکه په منی کې د ونو پاڼې بیا به یې باد او باران د فنا غیشته یوسي ساده سپېڅلو اوښکو تر نجابت او لطافته جار سم زما وزړه ته د درد څړکی راوړي زما اروا ځوروي نور می درد منه او اروا ما ځوروه نور می درد منه اروا ما ځوروه زما افغاني لورکی زما د وطن شهزادګۍ ته د بلخي او د ملال لوریه ته د نازو او عایشې شعر یې ستا د سر سپین پوړنی د ګوهر شاد د تاج ستا د لمنی افت د زرغونې د غیژي وارخطا کېږم د خپل په وجود پرونه وړاندې قدم واخله شمه چې ته د سي لوګي د هسک څوکو ته قدم واخلي سهار ته لاس ورکړي ورځې راویښې کړي د روڼاګانو فصل د پسرلي د اسمان پښې ښکل کړي زما افغاني لورکۍ زما د وطن شهزادګۍ د خپل وجود پرونه وړاندې قدم واخله وارخطا کېږم تلولې کېږم
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د سورغر په نوم نوې ادبي بهیر فعال شوه دی. دا په زابل کې لمړی ادبي بهیر دی چې پیل شوی. د دې بهیر د مشرتابه لغړیو څخه یو هم زبیح الله شفق دی. له دوی څخه به واورو چې په مشخص ډول د سورغر ادبي بهیر غونډې لکه راهیسي شروع شوي.
د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د سورغر ادبي بهیر غونډې لتیری ویمه شراهیسي پیل شوی دی.
د سورغر ادبي بهیر په غونډه کې تاسو څومره ملګري راټولې شئ؟
په سورغر ادبي بهیر کې د مهاله پوری ګان شمیر ادیبان، لیکوالان او شاعران برخه اخلي. تر ډیره فوري تعداد ستر ترسيږي، خو ممکن په راتلونکي کې زموږ د اټکل سره سم ممکن دغه تعداد نور هم زیات شي. البته کچيري نورې وندې هم زمام وکړي، نو زموږ په اند باندې، زموږ په نظر باندې په کوم ځای کې موږ وګورو شاید چې د ګرنوالو شو د ګرنوالو شمیر نور هم زیات.
دا غونډه هر هفته کوي، هر اونۍ
د سرغر ادبي بهیر مشایره هفته کې یو ورځ، یعنی د جمعې په ورځ سره کیږي، چې د زابر ولایت سربیره د نور ولایتو لیکوالان، شاعران او ادیبان هم پکې برخه اخلي.
له شاجوی پرته د نور کوم سیمو لیکوالان او شاعران په دې کې ګډون کوي؟
نه تنها د شاجوی لسوالي شاعران پکې برخه اخلي، پر دغه سربیره باندې د نور ولایتو شاعران، لیکوالان او ادیبان هم پکې برخه اخلي. مثلا د زابل مرکز کلات څخه او د زابل د نورو لسوالي څخه ډیرو پروتو سیمو څخه شاعران راځي، لیکوالان راځي. چې تر دې مهاله پورې په شاجوی ولسوالۍ کې او عموم کې په زابل ولایت کې کوم ادبي بهیر نه و، نو دغه ادبي بهیر او دغه نوښت پر اپلیدو سره په زابل ولایت کې ډیرای لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو ودې ته زړښت کړی دی چې وغونډې ته راشي او ګډون پکې وکړي.
په دې سره ژمی کې د بهیر په لیدل خو یو څه سنسمن هم باید وي، ځکه چې هوا یخ ده، سړه ده، ورښتونه هم پورسوي کې سوي دي. که څنګه
کوم حال چې موږ دغه بهیر رافایل کې ډیر سنځي په موږ سره کې جوړي ولې او موجوده ولې، خو د وخت په تیرېدو سره دغه سنځي حل سولې. ځینې د ورښتونو له کبله په لمړي سر کې د ګډونوالو شمیر لږ ولو، همدارنګه موږ نوري مالی سنځي درلودې، او ځینې ملګری را سره همکار سول، همدارنګه ځینې لوکوالانو او استادانو د علمي ادب لارویانو موږ ودی توحسولو چې د خپل اقدام ته ادامه ورکړو او په دغه برخه کې مخه ولاړ.
تاسو یوازې مشاعره کوي په دې کې او کده نقد برخه هم په دې غونډه کې لري؟
نه یوازې مشاعره، محترم شبیر صاحب، په دغه بهیر کې موږ پر مشاعره سربېره ویناوی هم وایو همدارنګه ځینی لیکوالان لیکنی وایي همدارنګه چرنیز لیکنی وایي شعرونه ویل کیږي همدارنګه پر ویسې باندې معلومات وړاندې کیږي په جغرافي لحاظ باندې پر دې سربیره پر هره برخه کې په دغه مشهره کې موږ مخکزو یوازې تمرکز مو پر شعر باندې نه بلکې ویناوی هم پکې ویل کیږي لیکنی هم کې ویل کیږي او ورته نور موضوعات هم پکې ویل کیږي
د دې مشاعرو لپاره مشخص ځای لري چې په چیرته راغونډې شي
تر دې مرحله پورې خو دا خاص مشخص ځای نه دی پیدا شوی خو په راتلونکي کې د اطلاعاتو کلتور ریاست مسؤلینو او همدارنګه د شاجوی ولسوالۍ نورو تجارانو دا ژمنه را سره کړې ده چې په راتلونکي کې به زموږ لپاره یو مناسب ځای پیدا شي نو موږ په دې تلاش او هڅه کې یو چې تر څو پورې د علم او ادب د لارویانو د شاجوی ولسوالۍ او د زابل ولایت د ادیبانو لیکوالانو او شاعرانو لپاره یو مناسب ځای پیدا کو زموږ د غوندو او مشاعرو لپاره یو مناسب تالار
د سرغړ ادبي بهیر لغړی زبی ولا شفق څخه مننه په دې بهیر کې د نورو ادبي بهیرونو په څیر د ژمی په دې سړو شپو ورځو کې د شعر نغړای توت دی د خبرونه په دې برخه کې د انزورګر شاعر اومن نیازی یو غزل له دوی څخه ورو چې واوره پکې وبکې شي
لکه واوره په دې لار کې به وبسي لکه واوره په دې لار کې به وبسي یو سړی دی انتظار کې به وبسي ستا پر غږ مری مری تنا کې ناستې په دې واوره خستې تار کې به وبسي یو ګلاب سرخی اس کا شو بڼوتا مې پخته پیزهار کې به وبسي واه دیواله د سپوږمې خوشبو یې راغله واه دیواله د سپوږمې خوشبو یې راغله واه په سیوري د انار کې به وبسي دې جلې سګ لګلې نار جوړ کړې دې جلې سګ لګلې نار جوړ کړې وای غاړه د بهار کې به وبسي
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
د هند مشهور سندرغاړی پنکج اوداس د کپ په دریمه د 22 کلونو په عمر له وجدي ناروغي وروسته مړ شو مخکې تر دې چې په دې اړه د یو افغان هنرمند نظر ته سره شریک کړم چې د پنکج اوداس اخیس د افغانستان پر موسیقي څه دی د دې هندي هنرمند د ژوند په اړه فريدا سيال راپور لري
دا پنکچ اوداس د امړيني له خبر روسته د غک مينوالو او دوستانو په خپل رسنیو کې له هند تر افغانستان لا لندن تر امریکا او ټول نړۍ پورې خواخوږي څرګنده کړه د هند صدر اعظم نندرا مودي په انستګرام ولیکل د لوی زايده او د سندرو غزل به مستقیما د انسان روح سره غږیده پنکچ اوداس د کپ ادریمه د هند په ممبئی کې د شپې په ولز بجو په رختون کې ساور کړه د نومړی زل د 1980 کال په نړیوي کې پر سټیج سندري وبللې هغه وخت یو اوریدونکو د ته یو 50 هندي روپۍ ورکړې څلور کال وروسته په راجکوټ کې د سنگیت ناتیا اکاډمۍ کې شامل شو او تبلای زده کړه له هغه وروسته یې په ممبئی کې په ولسن کالج کې داخله واخیسته او د ماستر نور ننګ نه یې د هندي کلاسیک موسیقي روزنه شروع کړه د هندي فلمونو ته سندري وویلې بیا یې خلکو غزل خوخ کړ همغه و چې د غزل لپاره یې اردو ژبه زده کړه په همدې لسیزه کې د غزلونو البومونه خپاره شول اوداس په هند کې د موسیقي غنی جایزې وګټلې په 2006 کال کې د پدمشری په نوم د هند د هنر تر ټولو معتبره جایزه یې خپل کړه د اوداس شهرت په ژوند کې په هند کې سار پاتې نشو د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک کې د موسیقي جایزه اخیستی په نیوجرسی کې جایزې ترلاسه کړې اند امریکا د هنر د اکاډمۍ لوري جایزه اخیستې همدارز د نړۍ پازینو نورو برخو کې جایزې د په برخه شوې دي
د پنکچ اوداس پاړه مو راپور اوریده د پرمړینه د موسیقي غنو مینوالو افغانانو هم خوشنۍ څرګنده کړې ده افغانان د هند موسیقي خوشوي او ګڼو افغان سندرغاړو هندي سندرې بللې دي. په دوی کې یو هم محبوب الله محبوب دی. دی وایي چې په افغانستان کې به یو وخت په محفلونو کې د دې هنرمند سندرې بللې.
کتن هرا گزر تھوڑی دور ساتھ چلو کتن هرا گزر تھوڑی دور ساتھ چلو بہت کڑا ہے سفر تھوڑی دور ساتھ چلو کٹھن ہے راہ گزر تھوڑی دور ساتھ.
شاغلی محبوب آزادی راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د غزل او سنې موسیقي د پنکج اوداس له برکت رایجه شوې ده.
غزل سرای از هندوستان، پاکستان، مثل فرانسه، میډیا، سان هون، نور جهان، فریده خانم.
د هند او پاکستان ځینې سندرغاړي چې غزل به یې ویل افغانستان ته راتلل، لکه مهدی حسن، نور جهان، فریده خانم، امانت علی خان او طلعت محمود. خو دوی د خاصو خلکو په منځ کې مینوال درلودل. د هندي غزلونو سبک په افغانستان کې پنکج اوداس ډیر عام کړ، ځکه چې د غزل ساده وایي، غزل په داسې ریتم او میلودي ووایه چې عوامو په هند کې هم دا سبک خوښاوه. یعنی ریتم یې ډیر ټیټ نه و او داسې شعرونه یې خپلو سندرو ته خوښ کړل چې عوام پرې پوهېدل.
نامتو عرب شاعر او لیکوال جبران خلیل جبران وایي موسیقی د روح ژبه ده. موسیقی د ژوند راز پړي، سوله راوړي او د شخړو ټغر ټولوي. د سدي راډیو ادبي مجلې د دې خبرونې په وروستیو کې د یو کتاب پاڼې راړو. منصور لیوال د غزنی پانتون د ادبیاتو پانځي محصل یو سفرنامه لوستي، په اړه خپل نظر را سره شریکوي.
حرم تر دیاره سفرنامه د پاکستان د مشهور داستان لیکونکي خاغلی نسیم حجازی سفرنامه ده چې پښتو ژبې ته تکړه ژباړن، لیکوال او ژورنالیست محمد زبیر شفیقی را ژباړلې ده. په نوره نړۍ کې له ډېر پخوا راهیسې سفرنامې لیکل کېږي، خو له نیکه مرغه په دې وروستیو کې په پښتو ژبه کې هم دې ژانر ته پاملرنه شوې ده. ځینو پښتو لیکوالو سفرنامې لیکلې دي، خو همره ډېر څله په دې ژبه کې نشته چې حساب پرې وشي. په دې سفرنامه کې لیکوال د ایران او ترکیې له لارې سعودي عربستان ته تللی دی. دا سفرنامه د درې هیوادونو سیل را باندې کوي. لومړی مو ایران ته بیایي، د ایران په سیمو تاریخي ځایونو مو ګرځوي، د دې هیواد ولس را باندې ویني، د هغوی دود او فرهنګ مو مخې ته ږدي. تر ایران وروسته ترکیه را باندې ویني، د دې تاریخي هیواد د ماضي مشهورو څیرو، د ترکیې د اوسني وضعیت او د دې وطن د وګړو په اړه راته ږدي. د دې مشهور هیواد په خپلو ښارونو مو ګرځي، د دې هیواد د وګړو د جامد جلال او جمال، د دې ځای د عظمت او برم په اړه معلومات راکوي، او د مولانا روم په څیر د مشهورو کسانو د مزار دیدن را باندې کوي. له ترکیې وروسته لیکوال د حیرمینو مبارک سفر پیلوي. د دې سفر کیسې بیا دومره جالبې او خوندورې دي چې سړی په لوستلو نه مړېږي. لیکوال دا کیسې دومره عالي او تصویري لیکلې دي چې ته به وایې لیکوال تر لاس نیولی او د سعودي عربستان په دې ښکلیو سیمو دې ګرځوي. په دې سفر کې لیکوال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکې روضې دیدن را باندې کوي، د مکې او منورې په سترو او تاریخي ښارونو مو ګرځوي، او د عربو د دود او فرهنګ په اړه راته غوي، د دوی له ماضي او حاله مو خبروي. د دې عصر یو اهم او ښه ځانګړنه دا ده چې په دې عصر کې لیکوال یوازې د خپلو سفرونو کیسې نه راته کوي، بلکې نوموړی د دې درو هیوادونو، یعنی چې دا دی تللی دی ایران، ترکیه، سعودي عربستان، د دې هیوادونو په ماضي، اوسني وضعیت او راتلونکي په باب ډېرې جالبې خبرې لري چې د خوند تر څنګ مو د دې هیواد او د دې دوی د ولس په اړه د معلوماتو په زیاتوالي کې هم لوی رول لوبولی شي. زما په اند د دې سفرنامې لوستل درې ګټې لري.
لومړی دا چې لوستوي هم خوند اخستلی شو او هم په لنډ وخت کې د یو پر ځای د درې هیوادونو منظره را باندې کوي. دویمه ګټه یې دا ده چې معلومات مو زیاتوي. مخکې مو یادونه وکړه چې لیکوال یوازې د خپل سفر کیسې نه راته کوي، بلکې نورې هم ډېرې مهمې او نوې خبرې لري. مثلا کله چې اجازې د ایران شیراز ته ځي، نو نه یوازې د دې ښار په اړه راته غږېږي، بلکې د دې ځای د نوموتو څیرو، حفیظ او شیرازي له ژوند او فن نه مهم خبرې. د دې سفرنامې د لوستلو بله اهمه ګټه دا ده چې د سفرنامې د لیکلو چل ترې زده کولای شو. دا یې ډېره مهمه ګټه ده. څو ورځې مخکې ما د یو افغان لیکوال، د یو پښتون لیکوال البته، د هند سفرنامه لوسته. هلته یوازې د یو تن، یعنی پخپله د لیکوال په اړه کیسې ته غوږ وم او یوازې د ده له حاله خبرېده. مثلا لیکلي وو له وتاکه را ووتو، پلاني ځای ته ولاړو، بیا مو د پلاني تاریخي ځای سیل وکړو، په دوهمه ورځ تاج محل ته ولاړو او د غلط دن وروسته بیرته وتاک ته راغلو. دې پښتون لیکوال تقریبا د سلو په شاوخوا صفو کې دا سفرنامه لیکلې وه، خو تر پایه مې د تاریخي هند په اړه، د هندي وګړو په اړه، د هندي مشهورو او تاریخي ځایونو په اړه ان یوه جمله معلومات هم ونه لوستل. که څه هم دا لیکوال تاج محل ته ورغلی و او ښه پریمانه انځورونه یې هم پکې اخیستي وو، خو دا یې راته ونه ویل چې دا ښکلي او تاریخي ماڼۍ چا څنګه ولې جوړه کړې. خو د ښاغلي نسیم حجازي سفرنامه، په دې سفرنامه کې بیا د ایران، ترکیه او سعودي هیوادونو د تاریخ، سیمو، ولس، تاریخي ځایونو، مشهورو څیرو، ماضي او اوسني وضعیت په اړه په ډېر څه پوهېدلی شو. په دې هیله چې د پښتو ژبې لیکوالان دې ژانر ته جدي پاملرنه وکړي او د نسیم حجازي په څیر او ان تر دې اوچتې سفرنامې ولیکي او له دې لارې د لوستونکو په تجربو او معلوماتو کې زیاتوالی راولي. څښتن تعالی دې استاد زویر شفیقي ته خیر ورکړي چې داسې ګټور آثار پښتو ژبې ته راژباړي. قلم یې تاند او په عمر یې برکت شه.
د غزنی پانتون له محصل منصور لیوال څخه مننه. د دې اونۍ آزادي راډیوي مجله مو هم دومره وه. زحمت شي بر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.